سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام دی ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلی دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید شم په پورس الجزیره تلویزیون سره یوې لاندې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلی دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. طالب چارواکي داسې مهال دغه ادعا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانول زواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه ورته څیرمه یې تاریخي ساحې له نږدې کتلې. سفارت لیکلی دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. ویل شوی د کابل لپاره د جاپان سفیر د دغو فرهنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغونپوهانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړې. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې له یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,000,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړی وه. د افغانستان د سوکوانې پیژندل شوي لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د اتلولۍ کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د اتلولۍ په لوبه کې خپل انګلستانی لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناکاوټ کړ او وی کولی شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا ښایي لومړنی افغان سوکوهونکی وي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولۍ کمربند خپلوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي لوی اختر د ویسا د خوشي کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ په 28 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه خوشي شوی نه دی. طالبانو ویلي ویسا د دوی د نظام پر خلاف د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو فعالان خبر اعلان او نور کسان نیول شوي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسیل، لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرال درمن نن یکشنبه ویلي تیره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږه کراري وه. د فرانسې صدر اعظم الیزابت برن ویلي په ټوله فرانسه کې 15,000 امنیتي ځواکونه او وروژونکي ګمارل شوي. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو 18 کلن زلمی چې په خټه الجزایره دی د یو پولیس په ډزو ووژل شو. دې پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تیره شپه تر 12 ورځې وقفې وروسته پر پلازمینې کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. اوکراین وایي په دغه حمله کې په ایران کې د شاید په نوم جوړې شوې 8 بی پیلوټ الوتکې او 3 کروز توغندي شامل وو چې وشتل شوي دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن بله حمله بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیم برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تبا کوونکی اغیز کړی دی. برنز چې پر بریتانیا کې په دې باب خبرې کولې په اوکراین د پوتین یرغل نننی نړیوال نظم ته فوري او تر ټولو حاد چالنج وباله. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن تېره اونۍ د روسیې د پوځي رهبرۍ پر خلاف خپل جنګیالي د لنډمهالي بغاوت لپاره رهبري کړل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته بیا هم ښه راغلی. اول راپور مدالی چې د طالبان حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونی چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
اوس د امریکا هم مسولیت جوړیږي چې خپل مسولیتونه تر سره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
نن د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په هدف باندې یو کمپاین پیلیږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اندیښمن دی چې ښایي روسیا په زاپروژه اټومي بټۍ کې لویه چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د هغه څرګندونو په جواب کې چې ویلي دي په افغانستان کې القاعده نشته، ویلي چې بایدن د خبرې د حقایقو د درک په معنا دي. لغیدلې د طالبانو د بارونی چارو وزیر امیر خان متقی تازه له الجزیرې عربي سره په یو مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. طالب چارواکي داسې مال دایدا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په یوې بی پیلوټي الوتکې بریدیا ډرون سره د القاعده شبکې مشر ایمان زواهری په کابل کې وواژه.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو: ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. خو سمیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي، او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسولیت جوړیږي چې خپل مسولیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي. یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربیره یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي، او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. تر خو یې تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې دوه کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسېدلې دي. یادونې ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې د حقایقو د درک په معنا بللی، خو دا چې د پخواني نظام لوړپوړي چارواکي چې له افغانستانه وتلي دي او د تیر جمهوري نظام د سقوط پړام تر ډیره په دوی باندې اچول کېدله، اوس د بایدن څرګندونو ته څه ویلي دي؟ په دې اړه باندې سنا کاکړ جزئیات راټول کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن دی خبرې چې القاعده په افغانستان کې نشته او په دې برخه کې له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړې ده بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامي مني وویل، ویلي وو چې القاعده به نور په افغانستان کې نه وي او دوی له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کوي، چې په وینا یې د هغه دا خبره اوس په حقیقت بدله شوې ده. دغو څرګندونو د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی بایدن دا تاییده کړه چې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې موخه په افغانستان کې ثبات نه، بلکې د قراردادي ځواکونو په توګه د طالبانو استخدام. د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر کې ویلي چې د ښاغلي بایدن خبرې جالبه دي او هغه طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړي، لکه څنګه چې په خبره یې د واګنر ملیشه ډله د روسیې د ګټو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې ولسمشر بایدن ته لیکلي چې اجازه راکړئ ستاسو جمله بشپړه کړم، د هغو طالبانو څخه مرسته اخیستئ چې جنسیتي اپارتاید تطبیقوي، په عام مازر کې نارینه او ښځې په دورو وهي، مخالفان شکنجه کوي او اقلیتونه ځپي. خو د طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو او له هغه هیواد سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د نیوکو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دوی د حکومت د کړیو تعهداتو ژمنتیا څرګندوي. مجاهد زیاته کړې که طالبان د امریکا غلامان و، د هغوی تر بندیزونو لاندې چې دی یې ظالمانه بولي نه راتلل. په همدې حال کې د لندن په شاهي کالج کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکي تمیماسي ازادي راډیو ته وویل چې د جو بایدن څرګندونې انتخاباتي او سیاسي اړخ لري او د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو نظر نه دی.
القاعده در افغانستان حضور فعال داره،
وزیر القاعده په افغانستان کې فعال حضور لري او د طالبانو د ملاتړ لاندې فعالیت کوي. خود ک د خغلی جو بایدن سرګندونو ته پام وکړو، اوس په امریکا کې د ټاکنو فضا ده او د سرګندونې ډیری ټاکنیز او سیاسي دي او د امریکا د استخباراتو او امنیتی بنسټونو نظر نه دی.
نوادای اطلاعاتی و امنیتی
امریکا نیست. د په داسې حال کې دا چې دوه نیوړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و چې امریکا د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپل امنیت د تامین او له هر ډول ترهګریزو کړنو سره د مبارزې لپاره اقدام وکړي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب، د القاعدی په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور و دل تاکلی که روسی گلان خدا بالله و طالبان رو بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رحمر هم یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جلسو از فکر نکنم که القاعده زیر ترزه رو پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی، شاید تو در مدت که ده کار بکی، چون مرکزی ده رحمر وقت بیران که این دل تاکلی به مهستان کسی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس له څرګندونو هرکړلای کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل ژمنې تر کومه عملي کړي دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
طالبان یوازې اوس د امریکایانو په اشاره حرکت کوي د امریکا نه په شورا سیاست کې په دې باندې کې دا سیاست داسې نه ده چې طالبان خپل کوي بیا نو بلاس قط لاسونه په شاته ولاړس.
احمد سیدی وو د چارو شننکه چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل ورسته تحلیل موږ سره شریک.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تمه ده چې نن د افغان جنود د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالان پکې برخه لري، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانسته ده. د طالبانو حکومت څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونه تړلی دي.
داسې مهال چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوې او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون، ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اوه نیمې بجې رسمن پرانیستل کیږي. د دې کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق چې تعلیم حق ده ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د دې کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقو، دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو په اړه د محدودیت وزک. د دې محدودیت د لری کولو په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ تر بولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو له دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقوقو له نقض لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځي او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې، ښوونځي او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېرې مهمې دي، ځکه کولی شي که ډاکټره شي بیا بل جېته هم خدمت کولی شي، نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي، یعنی زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري. موږ ډېر امیدواره یو، که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو، خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یا مثبته پایله ورکو او د موږ هر خوینده خورو چې کوم زحمتونه یې سلی په کور په وسنۍ نظام کې په کور کې نول شوې دي، هغه د پانتون او د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوس به ورشو اوکراین ته روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف دغه ډول حملې بیا پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بل حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لوېدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لویا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تیره شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرون ناوخته د دلیل په باب د جزئیاتو لورکولو پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوژین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوي یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوژین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
اوس هم ورزو له بختیار ساحل بعد افغانستان سیمه او نړۍ مهم سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش پر وړاندې د 2 شلوریزو سیالیو لپاره هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم دې سیالیو ته وربلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کېږي چې یو ار بیا شهزاد محمدي دغه راز وفادار مومند او حضرت الله زازي ته تر ډېر ځنډ وروسته بیرته په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، ابراهیم زدران، محمد نبی، ساحل نجیب الله زدران، صدیق الله تل، کریم جنت، عظمت الله مرزای، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان یاد کړل. دغه راز باید وویل شي چې په پخوانی لوبډله کې چې د افغانستان په شوریزو سیالیو کې لوبیدل عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. وروسته له هغې چې د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغی، ټاکل شوې ډلګۍ یو ار بیا پخوانیو لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې چانس ورکړی دی. افغان لوبډله به د رواني جولای میاشتې په 15 نیټه لومړی له بنګلادیش سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي، بیا به د همدې میاشتې په نیمایي کې دواړه هیوادونه یو د بل پر وړاندې دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. باید وویل شي چې افغان لوبډله 13 ورځې بنګلادیش هیواد ته ورسېده. اخوا د ویسټ انډیز ملي لوبډله په لومړي ځل له 500 ورځې نړیوال جام سیالیو څخه پاتې شوه. یا د لوبډلې 13 ورځې د نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې له سکاټلند هیواد څخه د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه، او دا یې لومړی ځل دی چې دوی به په 500 ورځې نړیوال جام کې ونه لوبیږي. د یادې لوبډلې پرونی ماتې او له نړیوال جام څخه پاتې کېدل د کرکټ د نړۍ ډیر مبصرین حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي. ویسټ انډیز داسې یوه لوبډله بلل کېږي چې شتون یې په هر نړیوال جام کې د کرکټ لپاره یوه مهمه ښکلا او مهم ارزښت لري. اخواته د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د دویم سیالۍ 15 ورځ نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ په 15 ورځ به د انګلستان لوبډله د 250 منډو لپاره لوبه کوي چې دغه منډې پوره کړي دوی به دغه سیالي ګټي. کنه لوړاندې دوی په 144 منډو 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. آسترالیا لوبډلې یو ار بیا انګلستان ته د 301 منډو هدف یې خیر دی او داسې بریښي چې آسترالیا لا هم په دې لوبه کې مخکښه ده. او د افغانستان د سوک وهنې یو لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه په خپله یوه سیالۍ کې خپل برطانوي سیال ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي په انګلستان هیواد کې ترسره شوه او قیس خادمی وکړای شول چې په دې سیالۍ کې د بن نورمان په نوم لوبغاړي ته ماتې ورکړي او د آی بی یو سازمان د قهرمانۍ اتلولۍ کمربند وګټي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل او ولیدل. بختیار سایلو چې دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس به ورشو د کرکټ یو مینوال او شوقي بدرو پیژنو جهاد سنگین نومیږي. د خوست کې اوسېږي، د کرکټ یو سنټر هم لري او هر کال د رمضان کاپیا لیگ سیالۍ هم د جوړوي. سنا کاکړ له جهاد سنگین راغه گیدلې او دغه د خبرو په اساس دغه رپورت چمتو کړه.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبه د سیمه مینوال لري چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالي هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالي او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکي چې 3 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي یعنی د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدله. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هډبال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړګه به چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزه زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاویږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه و کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزو دا مشکلات ما ولیده نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسم صحیح وي مینه وال یې زیات وي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جات سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار کړو بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي بیا ویلې چې افغانستان لباس در سره شته که نه ما ورته وایي چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه وي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم نو ماته یې ډېر زیات خوند راکړو دې خبرې.
ښاغلی جاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ونته.